یو استودیو غرمنی خبری خبرونه ازادي راديو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي خو خبری برخه شاوخوا دیر شه دقیقه ده. السلام علیکم، نن یکشن بده د تلیا میزان لسمه د اکتوبر دویمه نیټه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. کابل کې پر کاج شوونیز مرکز تر حملی وروسته نن په هرات کې لزګونو شوزو او انجونو لاریون وکړه او غوښتنه کوله چې په افغانستان کې دي د هزاره وګړو د وژنو مخاوني ولسي. دوی په عین حال کې شعار ورکوه چې زده کړه د دوی حق دی. دینو لاریون کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د لاریون د مخنیوي لپاره هوایي ډزې وکړې او ځینې لاریون کوونکي ووهلې. پرون هم کابل کې ځینې معترضو شوزو ویلي و چې د دوی پر لاریون هوایي ډزې شوي او د اعتراض مخه یې نیول سوې ده. د افغانستان د نجونو شوزو او بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي رینا امیری پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې له معترضو شوزو سره زور زیاتی د طالبانو د کمزوري نشه ده، نه د قدرت او اقتدار. یو مرستندوی ټولنه د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو سو کورنیو لپاره د استوګنی کورونه رغوي. باختر دولتي خبري ایجنس د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د سرچینو له قوله خبر ورکوي چې د دې وزارت معین پرون د ابرار مؤسسې ته په سپیری ولسوالۍ کې د متضررو کورنیو لپاره د دایمي استوګنځایونو د رغونې د چارو د پیل اجازه ورکړې ده. د سرچینې په خبره ابرار ټولنه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون د ادارې یا اوچا د 1450 امریکایي ډالرو په لګښت د 233 زیانمنو کورنیو لپاره د استوګنې د دایمي کورونو د پروژه رغوي. د طالبانو د روغتیا وزارت پریکړه کړې چې له دې وروسته هیڅ ډاکټر له درملتونونو سره د اړیکو پر بنسټ د شفري نسخو د لیکلو اجازه نه لري. د دې وزارت خبر پاڼې کې د ډاکټرانو لخوا درملتونونو ته د شفري نسخو لیکل غیر قانوني بلل شوی. افغانان شکایت کوي چې ډاکټران له درملتونونو سره د خپل اړیکو له مخې شفري نسخې لیکي چې دا درمل بیا په نورو درملتونونو کې نه پیدا کیږي. په انډونیزیا کې له بلوازت پولیسو سره د فوټبال د نندرچانو تر شخړې وروسته په ټیل ماټل کې د مړو شمیر 144 ورسید. په ایست جاوا کې دغه شخړه تر یوې مسابقې وروسته پیښه شوه چې لکه بریا په لسګونو نور کسان ټپیان سوي دي. د نړۍ په سطحه دا په سپورټي برخه کې تر ټولو ناوړه پیښه بلل شوې ده. څو ساعت وروسته لدې چې کیف د اوکراین د ختیځ په لیمن ستراتیژیک ښار کې د روسي ځواکونو د کلابندۍ خبر ورکړ. د روسي دفاع وزارت اعلان وکړ چې له دې ښار څخه خپل ځواکونه ایستلي. د اوکراین دفاع وزارت پرون وویل چې ځواکونه لیمن ښار ته ننوتلي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:00 څخه باندې 3 دقیقې دي. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې په دشت برچی کې پر کاج شوونیز مرکز تر حمله وروسته پر لاریونوالو د طالبانو له لوري د وسلو کارولو او هوایي ډزو د ځینو نړیوالو ادارو او چارواکو غبرګونونه پارولي. په بل راپور کې نن په هرات کې د شوزو پر لاریون د هوایي ډزو راپورونه ورکول شوي دي. له یو تحلیلګر څخه اوري چې طالبان ولې د شوزو په وړاندې حساسیت لري.
شل کلن ماموریت کې هم هغه سیمو کې چې طالبان حاکم وو د جګړې په دوام کې په مکاتبو بندیز لګولی دی او میرمنې خو یې هیڅ د تحصیل او د کار لپاره نه پرېښودي.
که څه هم د طالبانو له واکمنېدو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول سوې، خو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي پر ښوونیزو مرکزونو بریدونه ستر جنایت بولي.
هر کس کې به انجنین جنایت
هر هغه څوک چې دا ډول جنایات کوي او مسلمانان په جماعتونو کې هدف ګرځوي او یا هم بې دفاع زده کوونکي چې په ښوونیزو مرکزونو کې تعلیم او تحصیل کوي دوی په معصومانه ډول هدف ګرځوي، زما په نظر له دې بل لوی جنایت نشته.
افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي وایي طالبان د نجونو د تعلیم په باب واحد دریځ نه لري، خو طالبان دا موضوع نه تاییدوي. په انډونیزیا کې د ټیل ماټیل په پیښه کې د مړو شمیر زیات شوی دی. په دې اړه هم راپور خپرو. د خپرونې دویمه نیمایي کې نور بس دی یا شکست سکوت اونیز د پروګرام خپرېږي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې تشرغلاست د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر کاج شوونیز مرکز تر حمله وروسته پر لاریون کوونکو د طالبانو لخوا د وسلو کارولو او هوایی ډزو د ځینو نړیوالو ادارو او چارواکو عکس العملونه پارولي. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینیا امیری ویلي چې د ښځینه لاریونوالو پر وړاندې د طالبانو تاوتریخوالی ځواک او واک نه بلکې د کمزوري نښه ده. نور حال په دې راپور کې
ورسته له هغه چې د سپتمبر په 13 نیټه د جمعې په ورځ د کابل ښار د 14 حوزې اړوند د شتبرچی سیمه کې د کاج خوانیز مرکز پر زده کوونکو حمله وسوه. د قربانیانو کورنۍ او خواخوږي پرون شنبه د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کابل ښار ځینو سیمو ته راووتل او په لارینونو یې لاس پورې کړ، خو د دوی د لارینونو له طالبانو سره په تاوتریخوالي واوښتل. له دې لارینونو په خبرو سو ویډیوګانو کې ښکاري چې طالبانو د لارین پر مهال پر لارینوالو هوایي ډزې وکړې چې د کار د ځینو نړیوالو ادارو او بهرنیو چارواکو غبرګونونه راپارولی دي. د افغانستان د بشري حقونو ښځو او انجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو دا کړنه د هغوی د کمزورۍ نښه بللې ده. نوموړي لیکلي چې د اعتماد وړ حکومتولي په هر ایدا باید د زیانمنونکو کسانو په ساتنې سره ثابته سي، نه دا چې هغه کسان چې د خوندیتوب په لټه کې دي د تاوتریخوالي او ډارولو په وسیله دي وځپل سي او د هغوی غږ دې غلای کړل سي. د غمجنو یعنی آزاده رومایندو پر وړاندې دا ډول وحشت د قدرت او اقتدار نه بلکې د ضعف او ډار ښکارندوی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما هم د طالبانو دا کړنه غندلې او په خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي چې په کابل کې له هغو ښځو سره تاوتریخوالی چې د جمعې په ورځ د هزارګانو په سیمه کې پر یو تعلیمي مرکز له برید وروسته یې د خپل خوندیتوب لپاره غږ پورته کاوه زړه بوږنوونکې صحنه ده. د طالبانو غوښتل شوي چې د ټولو افغانانو له حقونو ساتنه وکړي او د سوله ییز لاریون د مخنیوي لپاره له وسلو څخه استفاده دي بند کړي. هڅه مو کړه د دغو څرګندونو او لاریون کوونکو د شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو نه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع چکور او نه یې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب کړي دي. وړاندې تر دې هم د بیلابیلو موضوعاتو په تړاو په ځانګړې توګه د معترضو ښځو لاریونونه د طالبانو له ورته چلند سره مخ شوي دي. ټاکل شوې نن یک شنبه د کاناډا په ترونتو ښار کې او سبا دوشنبه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې هم د میشتو افغانانو له لوري د حمله په خبرګون او د قربانیانو کورنیو ته د عدالت غوښتنې لپاره ورته لارینونه وسی. د طالبانو حکومت ویلي د سپتمبر په 13 د کابل د 14 حوزې اړوند د شتبرچی سیمه کې پر کاج خوانیز مرکز 14 نه کې 19 کسان وزل سوي او 20 نور ټپیان سوي دي. خو یوناما ویلي چې په دې برید کې 15 کسان وزل سوي او 2 نور ټپیان سوي دي. یوناما د غشان ویلي چې په 15 وزل سوي کسانو کې له 60 زیات انجونې شامل دي. تر اوسه د دې 14 مسئولیت کومې وسلواله جلې نه دی منلای، خو له دې وړاندې د کابل په لویدیځ کې د څو بیلابیلو 14 مسئولیت د ایش وسلواله جلې منلای و. د یادونې وړ ده چې پر طالبانو د تیرې ورځې له خزینه لارین کوونکو سره تاوتریخوالی داسې مهال غندل کیږي چې نن د اکتوبر 2 نیټه د تاوتریخوالی نه کولو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ د 2008 کال د جون په 15 د ملګرو ملتونو سازمان لخوا په دې نوم نومول شوې ده.
بلخوا په هرات کې نن لسګونو نجونو او ښځو لاریون وکړ او غوښتنې کولې چې په افغانستان کې د هزاره وګړو د وژنو مخه ونیول سي. دوی په عین حال کې شوار ورکوه چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل سي او تعلیم د دوی حق دی. ځینو لاریون کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د لاریون د مخنیوي لپاره هوایي ډزې وکړې او ځینې لاریون کوونکي ډبولې دي. دا هم راپور
هرات یې نن لسګونو نجونو لاریون وکړ. دوی شعارونه ورکول چې زده کړه زموږ حق دی او د هزارو وژنه دې بنده شي. دا لاریون چې نن سهار 9 بجې پیل شو، ګډونوالو یې ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې لاریون یې سوله ییز و، خو د دوی په وینا د طالبانو لخوا ورسره له تاوتریخوالي ډک چلند وشو او د خورولو لپاره یې هوایي ډزې وشوې چې په دې لړ کې ځینې نجونې ووهل شي. د دې لاریون دو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل
پنځه هزار که د سپیچ پانچونې رات اول که مونږ نه اجازه نمیداد به زور دروازه وا کنیم رفتیم نصف ما به پیش دروازه موندن نصف دیگه ما به زور رفتیم بیرون شدیم تا از می پیش پانچونې را شروع کردیم تا پیش عملیات رفتیم تا زارو کدم شعار مایی بود که تحصیل حق ما نه و ما مگر تحصیل کنیم. تاثیرات بسیار مسالمت آمیز داشتیم، فقط می‌خواستیم صدای خود برای کل کسایی که در مقامات حسب و جهانیان برسانیم، اما رویه بسیار زشت و بسیار وحشیانه طالبان مواجه شدیم. کل دخترها را، حتی دختر بودن اونا را، با چوب، با اسلحه، با تمام چیزایی که دم دستشان، با کندای چوب و تفنگ دخترها را زدن. من خودم یکی از کسایی هستم که همراهی کنده تفنگ و همراه یزیدشانیم چند دانه زد.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دې لاریون او لاریون کوونکو سره د خپل چلند په اړه څه نه دی ویلي. پرون په کابل کې هم ورته لاریون شوی و چې یادو لاریونوالو د هزارو نسل وژنه جنایت بللې وه. دا لاریونونه وروسته له هغه کېږي چې په کابل کې د کاچ په نوم په یو ښوونیز مرکز چاودنې د یونامه په وینا 15 کسان ووژل او 2 تنه یې ټپیان کړل. مننه.
ډېره مننه. ومردل چې په دشتي برچی کې پر کاج ښوونیز مرکز تر حملې وروسته پر لاریون کوونکو د طالبانو لخوا د وسلو کارولو او هوایي ډزو د ځینو نړیوالو ادارو او چارواکو غبرګونو نه پارولې. په دې لړ کې نن په هرات کې هم ځینو ښځو او نجونو لاریون کړی چې د دوی په خبره طالبانو د دوی د لاریون د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې. تر دې مخکې هم په کابل او نور ولایتونو کې تر ډېره د ښځو پر لاریونونو د طالبانو لخوا هوایي ډزې سوي او دغه لاریونونه خواره واره سوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما ویلي چې پر کاج ښوونیز مرکز په حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي او 2 نور ټپیان سوي دي. په امریکا کې د سیاسي مسایلو لښینون کې محمود تکل څخمي د مرکې په پل کې پښتنه وکړه چې طالبان ولې وخت نه وخت تر ډیره د ښځو لاریونونه نسي زغملی.
زه فکر کوم چې طالبان د میرمنو په وړاندې ډیره واضح تګلار لري. کله چې د میرمنو په وړاندې د مکاتبو دروازې بندیږي، د تعلیم او د علم دروازې ورته بندې شي، او کله چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې پر دوی د کار بندیز لګیږي، تر څنګ موږ متوجه شو په 30 کلن ماموریت کې هم هغه سیمو کې چې طالبان حاکم وو د جګړې په دوام کې په مکاتبو بندیز لګولی دی، او میرمنې خو یې هیڅ د تحصیل او د کار دپاره نه پرېښودی چې فعالیت وکړي. معلومیږي چې په طالب کې د میرمنو په وړاندې د بدلون دریز نشته، او هغه هم چې که په لویه کچه د دوی په رهبرۍ کې وګورو هغه ځینې سیاسي او ستراتیژیک موخې لري، اما په مجموع کې د طالبانو پروژه د حملې لپاره ده چې میرمنې حذف شي. 40 کلن ماموریت وروسته په افغان میرمنو کې یو ستر بدلون راغلی دی چې موږ ته زیرې راکوي چې په راتلونکو نورو لسلونو کې هم موږ دغه پروسه دوامداره وساتو. په افغانستان کې نورې میرمنې ضایع نه شي او خپلو حقونو ته ورسیږي، هغه حقونه چې انسانیت ورکړي دي، هغه حقونه چې اسلام ورکړي دي، هغه حقونه چې د بشر قوانینو ورته ورکړي.
تکل سه په افغانستان کې لا هم پر جماعتونو او نورو مراکزو بریدونه روان دي. آیا ویلی سو چې طالبان د امن په ټینګښت نه دي بریالي سوي؟
طالبان په تیر کې هم، په اوس کې هم، او په راتلونکي کې هم تمه کیدلی شي چې په ورته مسایلو کې ښکیل اوسیږي او د جګړې یو برخه ده، او سبا هم دا تمه کیدلی شي. دویم دا چې طالبانو نه په دې ظرفیت، په دې مفکوره او په دې پالیسۍ دا تمه نشي کیدلی چې افغانستان د امن وسط. دریم دا چې طالبانو په تیر کې هم، نن هم، او سبا هم دا تمه کیدلی شي چې د تروریستي ډلو سره چې څنګه اړیکې درلودې او هغه دوامدار وساتي. په 1 کلن ماموریت کې د القاعده مشه په افغانستان کې وژل کیږي، دا په دې معنی چې طالبان د دغو تروریستي ډلو سره په پراخه پیمانه اړیکې لري، او دا هم دغو اړیکو په نتیجه کې خپل نظامی حضور هم قوي ساتلی شي، او په سیمه کې د همدغو تروریستي کړیو په زور باندې سیاسي فشار هم واردولی شي چې وارد کړلی شو. نو معنا دا چې طالبان د دې پیښو مسؤل کیدلی شي، او طالبان خلکو ته ځوابګو دي چې نن د دوی په حضور کې، د دوی په وینا په افغانستان کې امن راغلی دی، د دوی په وینا ټول ملت د طالبان نه خوشحال دی. بیا هم ورته وژنې ترسره کیږي او په ډیره پراخه پیمانه. نو معنا دا چې دوی په دې وخت کې ځواب وکیدلی شي.
په امریکا کې ډیره د سیاسي مسایلو شنونکی محمود تکل وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر کاج شوونیز مرکز تر خونړی برید وروسته چې ډېرې قربانیان یې نجونې وي، د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنیفي پر شوونیزو مرکزونو بریدونه ستر جنایت بللی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما د راپور پر اساس پر دې شوونیز مرکز په برید کې 15 کسان وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. ښاغلی حنیفي پر شوونیزو مرکزونو برید داسې مهال جنایت بللی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو څه باندې یو کال اوړي، خو په دې موده کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د جمعې ورځې 14 ته د غبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنفي د غبریت یو ستر جنایت یاد کړی دی. هغه د شنبې په ورځ په کابل کې وی غونډې ته وویل پر ښوونیزو مرکزونو او جماعتونو بریدونه یو غیر انساني عمل دی او تر سره کوونکي به تر نیول کېدو وروسته د قانون منګولو ته وسپارل شي. هغه وړاندې وویل
هر کس کې به انجنین جنایات
دست... هر هغه څوک چې دا ډول جنایات کوي او مسلمانان په جماعتونو کې هدف ګرځوي او یا هم بې دفاع زده کوونکي چې په ښوونیزو مرکزونو کې تعلیم او تحصیل کوي دوی په معصومانه ډول هدف ګرځوي، زما په نظر له دې بل لوی جنایت نشته.
اونها را هدف قرار میدهان. به نظرم از این کده جنایت بزرگ هیچ وجود ندارد.
وړمورز د کابل د دیالسم امنیتی حوزې اړوند دشتي برچی سیمه کې د کاج په یو خونیز مرکز کې 14 لګ تر لګ 111 کسانو ته مرګ شو بلاوړوله. سره لدی چې د طالبانو حکومت د کورونی چارو وزارت دغه 14 تلفات 25 تنه وژل شوی او یو د شټپیان خي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما به د وژل شوی او کسانو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 23 تنه خي. یونما ویلي چې په وژل شوی او کې لشلو زیات انجونی شامل دي. خاغلی حنفي دا ترګندونه داسې محل کوي چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځل واکمن کېدو چې دا د یو کال زیاته موده کېږي، لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. د طالبانو د کار په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم له ځان سره درلودل.
ومردل چې د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر کاج شوونیز مرکز تر خونړی برید وروسته چې ډیری قربانیان یونجونې وي، د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنیفي پر شوونیزو مرکزونو بریدونه ستر جنایت بللی دی. دا په اصل کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو څه باندې یو کال اوړي، خو په دې موده کې دوی تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په همدې حال کې وروسته له هغې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنت په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته په اشاره سره ویلي طالبان په خپلو کې یو واحد دریځ نه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وایي هر څوک د مسالې د بهتر حل لپاره نظر ورکوي او دا د درس په معنا نه ده. شغلی بنت دغه خبره پرون شنبه د ډنمارک پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانانو یوې غونډې ته کړې دي. د یادونه وړ دي چې په افغانستان کې لږ پژوم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه په دې وروستیو کې طالب چارواکو ویشلي نظرونه څرګند کړي چې په کور دننه او بهر لغبرګونونو سره مخول. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع ته په اشاره سره ویلي طالبان په دې برخه کې واحد دریز نه لري. ریچارډ بنت دا خبرې پرون شنبه د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانانو د سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي ټولنو له مسؤلانو سره په خبرو کې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین په دې اړه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي هر څوک د مسالې د بهتر حل لپاره نظر ورکوي او دا درس په معنا نه ده. کاغلی شاهین نیکلی دا یو مهمه او حل طلبه مسأله ده او لکه چې تاسو ته معلومه ده فیلند مشرتابه تر امر ثانی پورې ماتل ده. هر څوک د مسالې د بهتر حل لپاره خپل نظر ورکوي، دا د درس په معنا نه ده. مشرتابه د ټولو نظرونه اوري، نهایت به د اسلامي اصول او د نظام د مصلحت پرانا کې هدایت کوي ان شاء الله. دا څرګندونې داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې یو شمېر طالب چارواکو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په اړه ویشلي نظرونه څرګند کړي دي. پرون کابل والی شیخ ندا محمد ندیم د کابل ښار د ښوونځیو له مدیرانو او ښوونکو سره په کتنه کې ویلي د عصري علومو زده کړه د وخت اړتیا ده او باید ورته جدی پاملرنه وشي. تیر سه شنبه بیا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په یو غونډه کې ویل چې د اسلامي شریعت په هیڅ ځای کې د هیڅ چا د تعلیم مخنیوي نه دی شوی او علم په نارینه او ښځو دواړو فرض ګرځول شوی دی. خو په همدې غونډه کې بیا د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست شیخ محمد خالد انفی دنیاوي علم مباح وګڼلو. وی ویل کله چې د مباح او امیر تر مابین تعارض راشي نو بیا د امیر حکم واجب دی. مخکې تر دې بیا د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت پخوانی سرپرست نورالله منیر په روزګان ولایت کې یوې غونډې ته په خبرو کې ویلي چې دا د خلکو فرهنګي ستونزه ده او دوی اجازه نه ورکوي چې د دوی 14 کلنې لوڼې او خویندې ښوونځي ته ولاړې شي. د طالب چارواکو دې څرګندونو ته د ټولنیزو رسنیو یو شمیر افغان کارونکو هم بېلابېل غبرګونونه ښودلي دي. د نجونو د تعلیم ملاتړ یې ستایلي او د دوی د زده کړو خلاف څرګندونې ناسمې بللې دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له یو کال زیات وخت تېرېږي او په ټوله دې موده کې له 6 ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلي دي. د طالبانو حکومت دا کار په نړیواله کچه غندل شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت مخکې ویلي په دې اړه باید د دوی د حکومت مشرتابه پریکړه وکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اوریدلای سئ. د انډونیزیا د فوټبال په یوه سټډیوم کې د شخړې او ګډوډۍ رامنځته کېدو په پیښه کې د وژل سو کسانو شمیر 104 ته پورته سو. بیګا په ختیځه جوا کې تر لوبې وروسته زرګونه کسان د لوبې ډګر ته ننوتل چې پولیسو پرې اوښکۍ بهونکی ګاز وکاروه او د ټیلماټیل له کبله سلګونه کسان تر پښو لاندې سول. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله نور تفصیل له صفي الله ستانکزینه.
د ختیځ جوا ملنګ فوټبال سټډیوم کې له ناستو څخه باندې 40,000 نندارچیانو لږ تر لږه 3,000 کسان یو دم د لوبي ډګر ته ننوتل. پولیسو له میدان د خلکو د شړلو لپاره اوښکۍ بهونکی ګاز وکاراو او قهرجن نندارچیان په ډنډو ووهل. سلګونه کسان وروسته له هغه تر پښو لاندې شول چې د لوبې میدان ته داخلو شو نندارچیانو غوښتل له یوې وړې دروازې بهر ووځي. د پولیسو د راپور له مخې لږ تر لږه 104 کسان وژل شوي او 103 نور ټپیان دي. ویره شته چې د مرګ ژوبلو شمېر لا پسې لوړ لاړ شي. د ختیځ جوا دوه ټیمونه آرما اف سي او پرسیبایا سورابیا فوټبال لوبډلې یو بل سرسختي سیالان دي. پولیسو ویلي بیګانۍ لوبه کې کوربه آرما ټیم لوبه 2-3 وبایلله او قهرجنو مینوال لوی خپل غوسه قابو نه کړای شو. د لکتر لګه دوه پولیسو د وژل کېدو راپور هم تایید شوی. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو درامېست شو په خو پوره څېړنه غوښتي او د انډونیزیا د فوټبال د لیگ د پاتې لوبو د ځنډې دوه امر کړی. د پولیسو له عمومي قمندانه غواړم چې دا پیښه په دقیقه او بشپړه توګه وڅېړي. همدارنګه مې د فوټبال فدراسیون ته امر کړی چې د لومړي لیګ ټولې لوبې د ارزونو او امنیتي تدابیرو د ښه کېدو پورې وځنډوي.
پنګامانان دی لاکوکان
فیفا د فوټبال نړیوال فدراسیون بیا نیوکه کړې چې د انډونیزیا پولیس باید د نندارچانو د قرارولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز کار نه وای اخیستی. د فوټبال د ټیمونو د مینوالو ترمنځ شخړې نوې خبره نه ده خو په دومره لوی شمېر د خلکو مرګ ژوبله ښایي په 2 لسیزو کې بې ساري وي. د راپورونو په اساس په 1964 کال کې د پیرو پلازمینه لیما ښار کې د اولمپیک د غوراوي لوبو پر مهال د شخړو او ټیلماټیل له امله لږ تر لږه 300 کسان مړه او څه باندې 1000 تنه نور ټپیان شوي وو. په 1950 کال کې هم په بلجیم کې د فوټبال د مینوالو د شخړې له امله 9 کسان مړه او 600 نور ژوبل شول. تر هغه وروسته په 1996 کال کې د ګواتیمالا او کوستاریکا د فوټبال د لوبي پر مهال د ټیلماټیل او شخړو له کبله 80 کسان مړه او څه باندې 100 نور ټپیان شول.
له خبرونو ور اخوا
وزبل احمد شیبر نو ورو چې د نړۍ په ځینو موتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي
ایرو ایشر یو خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د هند نوې ستراتیژي یا په افغانستان کې دوه مخه لوبه په دې مطلب کې راغلي دي چې په تیرو 6 کلونو کې هند په افغانستان کې د طالبانو او پاکستان پر ضد له عمده لوبغاړو څخه و. ایرو ایشر یو وړاندې لیکي کله چې پروسه شکل طالبان بیا پر کابل واکمنان شول د نوې ډیلي لپاره سخته شوه چې د پاکستان پر ضد په افغانستان کې خپل نفوذ له لاسه ورکړي. خبرونه څرګندوي چې په سیمه کې د هند د برلاسي نظر دغه هیواد هڅولی دی چې په افغانستان کې یو ځل بیا د پښې ځای پیدا کړي. د هند د بهرنیو چارو وزارت د جون په میاشت کې خبر ورکړ چې په کابل کې بیا خپل سفارت پرانیستی دی. د ایرو ایشیا ریویو په مطلب کې بیا راغلی دی چې د هند لومړی ګام افغانستان ته د بشري مرستو استول و. تر هغه وروسته د هند د بهرنیو چارو د وزارت پلاوی کابل ته ولاړ. هغه وخت د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د هند پلاوی سفر د کابل او نوې ډیلي د اړیکو ښه پیلامه وګڼله. طالبانو د هند له دې پلاوي وغوښتل چې نوې ډیلی دې په افغانستان کې د خپلو نیمګړو پروژو کارونه بیا پیل کړي او خپل ډیپلوماتیک حضور دفاع کړي، همداراز کنسولي خدمات پیل کړي. د یوریشیا ریویو په مطلب کې راغلی دی چې هند لا هم پر خپله سیمه ییزې تګلارې ټینګار کوي او دا تګلاره د افغانستان د جیو ستراتیژیک پر موقعیت متمرکزه شوې ده. خبرونه وړاندې لیکي طالبان هیله مند دي چې له هند سره به ډیپلوماتیک روابط د دوی حکومت ته مشروعیت ورکړي او له طالبانو سره د هند نږدې اړیکې به نوي ډیلي ته دا واک ور په برخه کړي چې په افغانستان کې له پاکستان سره سیالي وکړي او د هند سیال چین به هم اړخ ته کړي. د لویدیز یو بل خبرونه نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د طالبانو تر واک لاندې د کابل تصویر ورکړی او لیکي لارې کوڅې له خلکو ډکې دي، خو د خراب اقتصاد له امله پر دوکانونو هغسې بیروبار نشته لکه پخوا چې و. د کافي شاپونو دروازې پرانیستې دي چې څوک ورشي، خو طالبانو ورته ویلي دي چې موزیک به نه شخوي چې له دې امله ډېر خلک نه ورځي. ورځپاڼې ته د افغانستان د پلازمینې دا تصویر د نیلا په نوم یوې مېرمنې ورکړی دی. کله چې طالبانو لومړی ځل په 1996 کال کې کابل ونیو، نیلا 5 کلنه وه. هغه وخت د دې کورنۍ مهاجره شوه. اوس نیلا 3 کلنه ده. پروسه شکل چې کله د اګست په 15مه طالبان د دوهم ځل لپاره پر کابل واکمنان شول، نیلاب داسې فکر کاوه چې دا پلا طالبان بدل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو نوي حکومت خلکو ته وویل چې د 2000 کلونو طالبان د 1990 کلونو د طالبانو په څیر نه دي. دوی تغییر کړی دی او د ښځو حقونو ته درناوی کوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي نیلاب دوه لونې لري، 10 کلنه آروي او 11 کلنه راهیل. راهیل چې کله سهار ښوونځي ته ځان چمتو کوي آروي شاړي چې د همدې لپاره نیلاب راهیل هم له ښوونځي وایسته. طالبانو له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي د نړیوالو او په کور دننه د ګڼو افغانانو د غوښتنې سربیره بند ساتلی دي.
په غزنی کې ځینې محصلان وایي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د هزاره وګړو محصلانو او زده کوونکو د ژوند په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. دوی وایي چې طالبان باید د یو حاکم نظام په توګه د دغو کسانو خوندیتوب یقیني کړي.
په غزنی کې د یو شمېر پوهنتونونو محصلینو، پیغلو او ځوانانو په کابل کې پر کاج ښوونیز مرکز د چاودنې د قربانیانو د ویر په پار شمې بلې کړې. دوی د وژل سوو کسانو کورنیو ته د صبر او وژل سوو ته د بخښنې دعاوې وکړې، خو تر څنګ یې ځینو شاعرانو ویرنې یا مرثیې هم وویلې چې په ژړا او سلګیو بدرګه کېدې.
نمیدانم که از پدر بگویم یا از مادر بگویم، درد دلی کدامش را بگویم. امشب مثل هر شب دیگر پدر چشم برا
دلت. ځینو ځوانانو ویناوی هم وکړې او وی ویل دا کاج د کوونکې د رڼا راوړلو او پرمختللي افغانستان په مخه قرباني سول، خو دغه ډول چاودنې او بریدونه موږ له تعلیم او خپلو موخو څخه نسي راګرځولای. موږ به زده کړې کوو او د هیواد د پرمختګ لپاره به وړاندې ځو. مرزیه د دغه ځوانانو له جملې څخه یوه ده. نوموړې وویل موږ هیڅکله نه تسلیمېږو، بلکې د پوهې رڼا او پرمختګ لار نه پرېږدو.
زموږ پیغام تورستانو او هغو کسانو ته دی چې زموږ د بېګناه قلموالو د قطار وینې بهوي. موږ هیڅکله نه تسلیمېږو، دغې لارې ته به دوام ورکوو، بلکې تر پخوا به لا د قلم او کتاب په لر کې غښتلي کېږو او مخته به ګامونه اخلو.
دغه ځوانانو د طالبانو پر حکومت دا پړه ور واچوله چې په افغانستان کې د هزارګانو محصلینو او زده کوونکو د ژوند په خوندیتوب کې پاتې راغلی. فرهاد فروتن د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. نوموړي وویل طالبان باید د یو حاکم نظام په توګه دلته د ټولو قومونو تر څنګ د محصلینو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي او پرې نږدې چې د خاورې او وطن دښمنان په مقدساتو، ښوونیزو مرکزونو او ټولنیزو ځایونو بریدونه وکړي.
بیا هم لدغه حکومت څخه هیله دا و چې د اسلامي امارت حکومت د اسلامي نظام په توګه د اسلامي حکومت په توګه د خلکو ترمنځ توپیر او تعویز له منځه یوسي. خو موږ بیا هم د ځینو توپیرونو شاهدان یو. خو موږ له اسلامي امارت څخه د یو حاکم نظام په توګه غوښتنه کوو چې د توپیر او تعویز ریښې له منځه یوسي تر څو خلک د بیلوالي او توپیر احساس ونه کړي.
د غونډې ګډونوالو د طالبانو له حکومت څخه په افغانستان کې له مذهبي، نژادي، قومي، ژبني، ټولنیز او هر اړخیز توپیر څخه پرته د ټولو قومونو ترڅنګ د زده کوونکو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه وکړه. غونډه د قرآن کریم په تلاوت د وژل سوو کسانو کورنیو ته د صبر غوښتنې او وژل سوو ته